السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي رادیو کې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو د پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ځانګړې شوې ده. په نیمه نړۍ کې د خځو اړوند مسلې څېړل شوې دي او په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون تدریسېږي. دا ساعت لاندې خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې د ایران په کرمان ولایت کې یو شمیر افغان کډوال له خوندزیو منه شوې دي. د غلطه خپل افغان زده کوونکو د ستونزو ازادي رادیو ته تایید کړی ده او د کرمان چارواکو هم تر دې وړاندې خوندزیو ته ویلي چې د غیر قانوني کډوالو له نوملیکنې دې ډډه وکړي. دا راپور وروسته راځي خو پیل دې سات په خبرونو کوو. د امریکا د فدرالي څلنو اداره وای مخکنی ولسمشر او راتلونکو ټاکنو ته د جمهوریت غوښتونکو نماند ډونالد ترامپ د ترور له یوې هڅې روغ وتلی دی. روټرز خبري اجانس د دغه ادارې په حواله لیکلي چې د نوموړي د ترور دغه هڅه پرون د سپتمبر په 15مه په فلوریدا کې د ترامپ د ګلف کورس نه بهر شوې ده. که څه هم خبر کې د ترامپ د وژلو د هڅې نور جزئیات نشته، خو روټرز د پولیسو د سرچینو په حواله ویلي چې لکور سه بهر ډزې شوې دي. د ډونالد ترامپ د ټاکنیز کمپاین مسؤلانو هم ویلي چې نوموړی هغه ته نږدې له شویو ډزو روغ وتلی، خو جزئیات یې نه دي ورکړي. سی این این ټلویزیون د فلوریدا د ځایي چارواکو په حواله ویلي چې مشکوک برید کوونکی نیول شوی او توقیف شوی دی. د تیرو جولای میاشتې په نیمایي کې پر ښاغلي ترامپ په پنسلوانیا کې د یو ټاکنیز کمپاین پر مهال ډزې وشوې چې پایله کې د هغه غوږ ټپي شو. د افغانستان د مخلو جمهوري نظام یو پخوانی مرستیال ولسمشر او پخوانی قومندان مارشال عبدالرشید دوستم د طالبانو په وړاندې د یو موازي حکومت د جوړولو غږ کړی دی. دوستم او د طالبانو د مخالفو ډلو اکثرو مشرانو په ترکیه کې د افغانستان د نجات لپاره د مقامات عالي شورا جوړه کړې او وخت نا وخت غونډې جوړوي. پرون هم په ترکیه کې د غونډې ته په وینا کې عبدالرشید دوستم د موازي حکومت د جوړولو خبره وړاندې کړه. عبدالرشید دوستم ویلي چې د طالبانو پر ضد به مبارزه کوي او ادعا یې کړې چې کولی شي د طالبانو حکومت مات کړي. طالبانو له د دوستم د ادعا او څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې تر دې دغه سیاسي پخوانۍ څېرې ازمایل شوي څېرې بللي. امریکایي چارواکو ویلي چې د طالبانو د مخالفو ډلو پوځي ملاتړ نه کوي، خو له غیر طالب مشرانو او د طالبانو له سیاسي مخالفینو څخه سیاسي ملاتړ کوي او لید کاته ورسره کوي. په هرات کې د 15 خوندزیو او مدرسو د بیا رغونې چارې پیل شوې. دا خبره د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په یو بیان کې کړې ده. د بیان له مخې تمه ده چې د څه باندې 60 میلیون افغانۍ په لګښت په دې پروژو کې د هرات په ښار او څو ولسوالیو کې یو شمېر خوندزي او دیني مدرسې ترمیم او ورغول شي. د خوندزي او مدرسې د پوهنې وزارت په بودیجه بیا رغول کېږي. طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په ټولو ولایتونو کې د دیني مدرسو بیا رغونې ته مخه کړې ده. د 2023 کال په پای کې د یوې سروې په اساس د دیني مدرسو شمیر له 9000 اوښتی. د فوټسال په نړیوال جام کې نن څلور لوبې کېږي. په تر ټولو مهمه یوه کې به د اتل ولی مدافع لوبډله پرتګال له پاناما سره مخامخ شي. ایران له وینزویلا سره بیا لوبه کوي. تاجکستان له مراکش سره لوبه لري او ګواتیمالا به د فرانسې په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. پرون هم د فوټسال په نړیوال جام کې افغانستان خپل لومړنۍ لوبه له انګولا څخه وګټله. افغانستان شپږ په څلورو د انګولا په ماتولو بریالی شو. د فوټسال نړیوال جام په ازبکستان کې روان دی چې 24 ټیمونه پکې برخه لري. او د اسرائیل پوځ تایید کړی چې په غزه باندې د 13 دسمبر د دوی په یوه هوایي حمله کې په ډېر احتمال 3 تنه اسرائیلي یرغمل وژل شوی دي. د اسرائیلو د پوځ استخباراتو د دریو وژل شوو یرغملو په اړه د خپلو لاسمیاشتنیو څېړنو پایلې خپرې کړي. نیک بایرز، رون شرمن او ایلیا تولدانو هغه درې اسرائیلیان دي چې د اسرائیل په هوایي برید کې وژل شوي. د اسرائیل پوځ ویلي په غزه کې د حماس د پوځي ډلې د یوه مشر احمد غندور د وژنې په هدف هوایي برید کړی و، خو د دریو یرغملو اسرائیلیانو له ځایه نه و خبر. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یې د ترهګرو په توګه پیژني، په غزه کې له اسرائیلي ځواکونو سره په جګړه بوخت. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. اوس هم راځو د دې سات د خبری برخې د سر راپورته. پا په ایران کې یو شمیر افغان کډوال وایي چې دوی د غلطه خوندزیو ته نه پری خودل کیږي. دا هغه افغان کډوال دي چې ایرانی چارواکو به اسناد یا غیر قانوني بللې دي. د ایران په کرمان کې تر دې وړاندې چارواکو هم خوندزیو ته لارښوونه کړې چې دغه کډوالو له نوملیکنې دې ډډه وکړي. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
زهرا یو وړه افغان جلی ده چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو تر بندیز وروسته د تعلیم لپاره خپل کورنۍ سره ایران ته تللې، خو هلته هم له دې نعمته محرومه شوې. هغې ازادي راډیو ته وویل:
اینجا که آمدیم ما الان نمیتونیم د مدرسه دولتی بریم، چون ما افغانی هستیم. اینجا که میریم ما تقریبا چند بار آموزش پروریش و حتی خود مدرسه رفتیم. میگه افغانی را یعنی دستور آمده که ثبت نام نمیکنه.
در ایران په اصفهان که هم یو افغان مهاجر قدر رضایی له افغانستانه د خپلو خویندو ورونو د تعلیم لپاره ایران ته کډه شوې، خو هلته څو ځلې دولتي ښوونځیو ته په مراجعه په دې بریالی شوې نه ده چې خپلو خویندو ورونو نوملیکنه وکړي.
فعلا در ایران ما دو خواهرم و یک برادرم را در مدرسه شامل نمیکنه، به خاطر که میگه اتباع نباید در مدرسه های دولتی حضور داشته باشه.
ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې د کرمان په دولتي ښوونځیو کې بیا اسنادو کډوالو پر نوملیکنې بندیز لګولی. د مهر خبری آژانس د خبر له مخې د کرمان والی محمد مهدی فداکار د دغه ولایت د پوهنې د شورا غونډې ته ویلي د ښوونځیو مدیران د غیر قانوني مهاجرینو د ثبتولو حق نه لري. هغه خبرداری ورکړی کوم ښوونځی چې له دې فرمان څخه سرغړونه کوي قانوني چلند به ورسره وشي. اخو د ایران د پوهنې وزارت ویاند علي فرهادي څو ورځې وړاندې ادعا کړې وه چې په دغه هیواد کې د تعلیمي فصل په پیل سره به په ښوونځیو کې د ټولو قانوني او غیر قانوني افغان مهاجرینو له ماشومانو سره د بشر دوستانه قوانینو له مخې چلند وشي. هغه زیاته کړې وه چې په ښوونځیو کې د کډوالو ماشومانو نوملیکنه د کورنیو چارو وزارت په دستور ترسره کیږي. ایران د افغان کډوالو لپاره نه ختمیدونکې ستونزې لري. د ماشومانو تر ښوونځیو ورهاخوا یوه بله لویه موضوع په دې وروستیو کې هلته پر افغان کډوالو د وچې ډوډۍ د پلور بندیز و چې ګڼ عکسالعملونه یې وپارول. څو ورځې وړاندې د کرمان د یوې نانوایی په ښیښه باندې د هغې خبر پاڼې عکسونه خپاره شوي وو چې پکې د سیمې چارواکو په ادباو چې هلته په لویه کې افغان کډوالو ته ویل کیږي د وچې ډوډۍ پلور منع کړی او سرغړوونکو ته یې د سزا ګواښ کړی و. مخکې هم په پلازمینې تهران او ځینو نورو ښارونو کې د وچې ډوډۍ پر اخیستلو محدودیت لګېدلی و. افغان کډوال هلته د خپلو ایراني ملګرو او خپلوانو په مرسته چې کارتونه لري وچه ډوډۍ او نور د اړتیا وړ خوراکي مواد اخلي، ځکه په افغاني تذکرو او پاسپورټونو څوک سودا نه پرې پلوري.
اوریدونکو د دې سات خبری ټولګه هم دلته رانغاړو. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې درسي ساعت له یاده ما باسي.
نیمه نړۍ
اکثر دمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر افغان میرمنی شکایت کوي وایي چې د طالبانو د نظام لخوا د دوی هغه قانون پر ښځو باندې په زور عملي کیږي کوم چې د ښځینه وو پر غږ هم بندیز پکې لګېدلی دی.
دا ځینې ټکي دومره دردوره شي، دومره حتی چا خبره خپل جنسیت نه لري کرکه اوسي چې زه دومره بده یم یا زه دومره حق نه لرم چې حتی زما په غږ بندیز دی، زه باید بیرون خبرې ونه کړم. دا درې کاله موږ داسې په درد او عذاب کې تیر کړل، ورځ په ورځ دا ډېریدونکي دي او موږ ته نور مشکلات ډېریږي.
یو بل میرمن هم ورته شکایت کوي.
موټر یې داخ کته کړې وه، سرل دی چې د حجاب مکمله و، فقط هغه ګرد ټیکري چې دي مکناسي ورته وایي داسې یو څه نه و، فقط د ساده ټیکری و، یو ماسک یې درلوده. نو دا یې کته کړې وه. موټروان ته یې ویلو چې بېرته له مغه جدي څه پورته کړې ده، باید بېرته مالته ښکته کړي.
نن همدا موضوع چېرو ملتیا مو وکړي. قدر من اردونکو، د طالبانو د عدلی وزارت سمو دوران دی اعلان وکړی چې د دې ډلې مشر ملا هیبت الله اخندزاده د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تصویب کړی او د قانون اوس نافذ دی. یاد وزارت ویلي چې دغه قانون په څلورو فصلونو او پنځه دېرشو مادو کې تصویب او په رسمي جریده کې خبر شوې دي. په دې قانون کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي دي. دوی په لوړ غږ خبرو کولو څخه منع شوې دي او دې ته نور بندیزونه ور باندې لګېدلې دي. رازو دې ته چې د طالبانو د حکومت د تصویب شوي قانون عملي کېدلو د افغان میرمنو ژوند څومره نور هم ور تریخ کړ. د پغمان اوسیدونکي ولوله دهقان وایي چې خورې سره له دې چې حجاب مراتبي کله چې خصوصي پانتون ته د طب په برخه کې زده کړو ته ځي طالبان خنډ ورته جوړوي. هغه د دوو ورځو مخکې کیسه کوي.
دو ورځې وړاندې کله چې دا پانتون ته تلله شخصي پانتون وایي له موټره یې دا ښکته کړې وه سره له دې چې د حجاب مکمله و فقط هغه ګرد ټیکري چې دي مقناسي ورته وایي داسې یو څه نه و فقط د ساده ټیکری و یو ماسک یې درلوده. نو دا یې ښکته کړې وه موټروان ته یې ویلو چې تاسې نه باید بې حجابه ښځې راپورته کړئ او دا باید بېرته له مغه چې دې څه پورته کړې ده باید بېرته همالته ښکته کړي. بیا د ما خور له موټره ښکته شوې وه ورته ویلي وو چې زما حجاب هیڅ مشکل نه لري. بیا هغوی په جواب کې ورته ویل چې ستا حجاب مشکل لري په دې چې ته ماسک لري مثلا د ستا سترګې له ورایه ښکاره کېږي ته باید هغه نور چیکري چې دي مخ ته راپټېږي هغه نه استفاده وکوي تر څو چې دا حجاب د تکمیله شي. بیا دې ورته ویلو ښه صحیح ده. بیا د ما خور پیاده پورته راغلې وه موټر کې نه وه پیښې روزمره ډېر ورسره سره کار لرو دوی سره په ځانګړې توګه چې کله یو رسمي ځایونو ته ځو مثلا زه خپله استاده یمه په یو دولتي ښوونځي کې نشو کولی چې په تنهایي باندې یو شعبې ته لاړ شو شعبې ته مزو باید محرم موږ سره وي. ښځې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي باید مختلف ځایونو کې ښځو لپاره کیلومتر تعین کړی داسې باید تعین شوي هدف نه باید لرې یوازې لاړ نه سي بخصوص مجرده او د ځوانو ښځو لپاره د پیغلو لپاره یې ځوان القدیره راتنګه کړې ده. په دې هڅه کې دي چې باید دغه مېرمنې په کور کې نه وي له هر نوع فشار محدودیتونو له هر قانون نه دوی استفاده کوي چې په یو طریقه باندې مجبوره سي چې د ښځې په کور کې کښېني. دا تبیده بخصوص که څوک ناروغه وي هغوی ته ډېره سخته ده چې مثلا مخ راپټ کړي یا هم چادري وکوي هغوی ته ډېرې ستونزې رامنځته کوي د هغوی تکلیف نور هم ډېره وي.
اغلې ولوله زیاتوي یو شمېر نارینه چې د طالبانو دا ډول کړنې ویني هغوی بیا په کور کې پر ښځو باندې بندیزونه څو برابره ور زیات کړي.
افغانستان یو سنتي ټولنه ده کنه نو دغه پانک نه دوی ډېره ګټه اخلي. سره له دې چې 2023 کال ده نړۍ ډېر پیشرفت کړی ډېر مخته تللي مګر د افغانستان خلک لا هم عامه پوهاوی شاته پاتې ده له نړۍ سره برابر نه ده په پوهاوي کې. د افغانستان ټولنه ډېره شاته پاتې ده او دې درې څلور کلو خو بیخي هر څه له منځه وړي د شل کلو لاسته راوړنې ټول له منځه وړي دي. دوی دا د خلکو له ناپوهۍ نه یا د خلکو له ضعیفي نه دوی ګټه اخلي چې دغه خپل قوانین عملي کړي او تر ډېر حده پورې دوی د سنتي ټولنې نه فکرونه چې مثلا موږ او تاسې لرو کنه نارینه ته مثلا ویل کېږي چې په یو طریق باندې ګویا چې د هغې په غیرت سره په ټکر کې ده دغه موضوعاتو نه دوی ګټه اخلي او دغه موضوعات د دې لامل کېږي چې باید د کورنۍ له خوا نه هم په ښځو فشار وارده سي چې نارینه وایي زه نسم کولی د تا لپاره د پردي سړي خبرې واورم یا د یو طالب یا د یو غیره یا ملکی کس ورته وکړي مثلا د همسایه خبرې نسم اورېدلی چې پلاني ښځه بیرون وتلې ده. دغه څه دي چې اوس هم د افغانستان د خلکو تر منځ دغه پوهاوی دغه مفکوره لا هم شته چې باید چې ښځې یو نوه ننګ یو نارینه د هغې په نوم باندې په کمه راځي نورو ته.
افغان مېرمنې وایي له کومې ورځې چې طالبان واک ته رسېدلي دي پر ځای د دې چې د ملت ستونزې واوري او د حل لاره ورته پیدا کړي دوی هغوی ځوروي او په عامه خبره له خولې څخه یې مړۍ اخلي چې یوه بېلګه یې همدا د ښځو په کار بندیز او اوس دا چې دوی حتی په لوړ غږ خبرې هم نشي کولی یادولی شو. فاطمه ژوند چې په خپلو لیکنو کې د افغان مېرمنو ستونزې او له ناهیلیو څخه ډاک ژوند انځوروي وایي هغه ښځې چې په کور کې نارینه نه لري دوی څه وکړي بې محرمه بیرون نشي تلی چا سره خبرې باید ونه کړي ځکه بیا یې غږ پورته کېږي. آیا اوسنی نظام د یوې میاشتې خرڅ مصرف ورکوي؟ آیا یوه میاشتې د دوی د کور کرایه ورته حساب کړي؟
افغان ښځو ته که ووایي چې څومره محدودیتونه باندې لګېدلي یا څومره ستونزې ورته پېښ شوي دي. محدودیتونه خو ډېر دي. لومړی که غټ ووایو، په ښځو باندې زده کړې باندې شوي دي. مخکې چې کومه ازادي دوی احساسوله، هغه ازادي اوس نه احساسوي. څومره چې دوی فعالیت کول، هغه فعالیت اوس